سلام و وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای چې په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر څلور کورنۍ څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي توکي پور کړی دي او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده چیرې چې لارو پنځو کورنۍ څخه څلور پور وړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول اته 1200 افغانۍ پور وړي دي چې دا د 560 ډالر معادل دی. د سره نړیوال خوراکي پروګرام خبردار به کوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاجې کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د ملي امنیت پخوانی چارواکی کاش پټیل د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر ته نوموي. پټیل چې په خوای د فدرال د عمومي مدافع وکیل او څارنوال په توګه دنده ترسره کړې وختونه کړې چې له اف بی آی څخه د استخباراتي معلوماتو د راټولولو رول واخیستل شي او دا اداره دې لاغه کارمندانو پاک کړل شي چې د ټرمپ د پلانونو ملاتړ نه کوي. کاش پټیل چې هندي اصل دی د ټرمپ د ولسمشري په لمړۍ دوره کې د ملي امنیت سلاکار او د دفاع وزیر د دفتر د ریاست په شمول په څو مهمو چوکیو کې کار کړی دی. تفان سال لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې په روانو شپاړس ورځني کمپاین کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره کار کوي. دغه سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ختمول یو نړیوال لومړیتوب دی او افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. وړاندې راغلي دوی د شپاړس ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره لاسونه سره ورکوي. د امریکا سفارت زیاته کړې چې هر ښځه د خوندیتوب، کرامت او برابرۍ مستحقه ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې شپاړس ورځ نئی نړیوال کمپاین د دوشنبه پوره سپیل شو. د دې کمپاین موخه په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض ختمول دي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو وینځو سخت بندیزونه لګولې دي. روسي خبرمدا چې په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد پر وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون ادارات کړه. سفارت وروسته لدی چې د پاکستان د کورونی چار وزیر محسن نقوی او ځین نور چارواکو ویل چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله او دوی لکتر لګه و د افغانانو نیولې دي. پرون په خبر پاڼه کې ویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ضرورت لپاره پلمه کېدای شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د کاناډا کې د ډایمنډ دوا په نوم د موسیقي دوام فستیوال پاکستان کې د افغانانو زمرول
من په کور کې ناشته و چې ناببره د پاکستان پولیس راغله مونږ افغانان په کورونه کې ونول
او په هوا سړې دو سره د کپلورونکو بازار ګرم شو
او د غجرابات په لنګ کې نه د نغلو د رنده کې او شوروپی کې د خېفه میان ور کې
خبرونه کې ارته نور راپور نه هم لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تاسو هل کې چې افغانستان لپاره د ایران نوی ټاکل شوی سفیر ویلي افغانان قانوني کډوال دوی ته د درنوي وړ دي او په ایران کې یو شمېر افغان کډوال به وایي چې سره دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم ازورول کیږي او مال پولې را اړول کیږي. نور حال پراپور کې ورو
اونه هم که پاسپورت میان پاسپورت ارزش نداره د ایران.
د ایران د اصفهان اوسیدونکو حفیظ الله نائب نو مور ازیتوی چې ډیرای افغان کډوال قانوني اسناد سره سره لپولې اړول کیږي دا چې په خبره خزی ایران کې پاتې سوي خو نارینه او ماشومان شړل سوي دي.
ما میګرن مثلا مرد شه رد مرز میکنه، زنش میمونه، کودک رد مرز میکنه، دغه خانواده‌اش اینجا میمونه.
دوی خلک داسې نیسی مثلا کراری نه نیسی او رد مرزوی میرمن دلته پاتې کیږي چې ماشومان رد مرزوی کورنۍ دلته پاتې کیږي. دا ماشومان چې افغانستان ته ځي هلته به سرپرست پاتې شي.
په تهران کې مشت افغان کډوال قدرت بیگ هم ایران کې د افغان کډوالو د زورولو په اړه ازادي رادیو ته وویل
در هر کوچه او پس کوچه های ایران که مثلا ما قلم بر می داریم
مون د ایران په هر کوسه واټ کې د ایرانی وګړو لخوا د افغانانو په نوم په بیلابلو ډولونو زورول کیږي. د ایران له چارواکو مغوښتنه دا ده چې مونږ دلته د خپل ځان، کورنۍ او ناموس ته خطرونو او یوې مړې ډوډۍ پیدا کول له امله راغلي یو. مونږ دې درک کړي او دې ډول ځورونو مخه دې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د ایران نوي ګمارل سوي سفیر ویلي افغان قانوني کډوال دوی ته د درناوي وړ دي. د ایرنا خبري آژانس د راپور پر بنسټ علي رضا بیگدلی پرون شنبه د نومبر په 13 کابل ته د سفر پر مهال په یوه خبري ناسته کې ویلي قانوني کډوال چې ایران ته ورځي دوی ته د درناوي وړ دي او هر کلی به ترې وسي، خو له ناقانونه کډوالو یې غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او له قانوني لارې دې سفر وکړي. خو دغه ایراني ډیپلوماټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ساتلو لپاره ایران ته د افغانانو تګ راتګ په قانوني توګه تنظیم کړي. ایرنا ایراني خبري آژانس دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی په حواله راپور ورکړی چې نوموړي په مازندران کې خبریالانو ته ویلي دوی د نړیوالو سازمانونو له لوري له ایران سره د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د مرستو د کموالي له امله نور دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو وس نه لري. مومنی ویلي چې باید د د صاحبانو لخوا د کارکونکو د نیولو په برخه کې قوانین په سمه توګه پلي سي، چې په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې ډیر پرمختګ هم سوای دی. د دغه ایراني چارواکي په خبره دا مهال په ایران کې شپږ میلیونه بهرني وګړي سته چې په دې کې یو شمېر یې د پټکو ناقانونه دي. ایراني چارواکو تل د بهرنیو وګړو یا اتبا کلمه افغان کډوالو ته کارولي. تازه تلو نیوز خصوصي رسنۍ په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ایران په تیرو دوو کلونو کې 13,000 بې سرپرسته ماشومان افغانستان ته راشړلي او د کورنۍ غړي یې په ایران کې پاتې شوي دي. د دغه ریاست مشر میرزا محمد منصور ویلي دا ماشومان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي او دوی خپل خپلوانو ته ورسپارلي دي. له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بې نظمه بهیر او ګډوډیو د اداو په ترڅ کې آن د حلوش په نوم ایران کې د بشري حقونو یو سازمان راپور ورکړی چې ایرانی ځواکونو د رسول حسن زی په نوم یو بلوچ وګړی چې ایرانی تذکره لري او د دغه هیواد د زاهدانو اوسیدونکی و تیره میاشت افغانستان ته شړلی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت د شمیرو له مخې هر ورځ له 0 تر 2,000 افغانان له ایرانه د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي، چې د رایستل سویو په خبره د راشړل کېدو په ترڅ کې د ایراني ځواکونو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کانادا په تورنټو ښار کې د ډایمنډ دوا په نوم د موسیقي دوم فستیوال جوړ شو. افغان هنرمندانو چې د شنبې په ورځ د وخت له بیلابیلو هیوادونو څخه په دغه فستیوال کې برخه اخیستې وه، د دغه ډول پروګرامونو د جوړېدو هرکلی کوي او په اوسنیو حالاتو کې د افغاني موسیقي هنر د ژوندي ساتلو لپاره اخیستمن ګڼي. نور جزئیات د سنا کړ په راپور کې.
د کانادا تورنټو ښار د شنبې په ورځ ناوخته د ډایمنډ ټو په نوم د افغان هنرمندانو د موسیقي د فستیوال کوربه و. دغه فستیوال په کانادا کې د فرهنګي فعالانو او د پروګرامونو د تنظیمونکو مصطفی سامی او رامین منصور په نوښت جوړ شوی و، چې شاوخوا دېرش افغان هنرمندانو په کې برخه اخیستې وه. له اروپایي هیوادونو، امریکا او کانادا څخه د موسیقي د بیلابیلو سبکونو ګډون کوونکو افغان هنرمندانو چې په دغه فستیوال کې برخه اخیستې وه، د دا ډول فستیوالونو جوړول د هنر د ستاینې او د افغاني موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې اړین بولي. نامتو افغان سندرغاړي او د دغه فستیوال یو ګډونوالی پرستو مهریار ازادي راډیو ته وویل
هر سال آواز شو در گذشت ها هم تجدید می شد، ولی یک بدت آواز شو خواب شد به خاطر از اینکه بعض مشکلات
پخوا به هم هر کال دست یا آواز شو تر سره کیدی، خو د زین استون زل عمله و دریدل. خو په دې ورستیو کې د رامین منصور پروډکشن نوی او خوانی هنرمندان را غواړي او د هغوی هنر ته لکه څنګه چې لازم دی درناوی کوي، تر څو په افغانستان کې د موسیقي هنر لمنځ ولاړ نسی. زدل ته دی به بخوانی هنرمندی په حیث چې عمر مو په دې لار کې تیر کړای راغلی دا په کانادا کې ول منزل سو او د ګرانو افغانانو د پام وړ هم وګرځیده.
کانادای بزرگ واقعا مورد بسیار توجه افغانای عزیز مورد پسند واقع شد.
په دغه فستیوال کې یو شمېر نویو او تجربه لرونکو هنرمندانو ته د هغوی د هنري کارونو د ستاینې په موخه جایزې هم ورکړل شوې. د جایزې ګټونکي وایي چې دا کار د دې لامل کیږي چې د موسیقي هنر په لا ډېر قوت او مسؤلیت سره خلکو ته وړاندې کړي. داود حنیف یو له هغو هنرمندانو څخه چې په دې فستیوال کې جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل
کوم ایوارد مونږ ته نصیب شو. مونږ ته ډیر اهمیت ځکه لري چې مونږ ویښ شو، مونږ به ویښ کیږو، مونږ نور هم سپورټ کیږو، مونږ نور هم خدمت کوو، مونږ به لکه پروګرامونه هم وي مونږ ډیرو، ځکه چې مونږ او خلک لازم ملزوم یو. که مونږ دا خدمت خلک ته ونه کړو نو دغه کلچر او فرهنګ به مړ کیږي، ختمیږي سلوسلو.
افغان سندرغاړي او کمپوز جوړونکو عبدالله نوابی شادکام چې د هم دغه فیسټیوال جایزه ګټلې، ازادي رادیو ته وویل
دا ډول غونډې او جشنوارو ته درناوی کوو او قدر یې لرو. نه یوازې زما لپاره بلکې د ټولو په ځانګړې توګه د ځوانو هنرمندانو پام دې ته واړول شو چې په جلا وطنۍ کې د دې زمينه برابره کړو چې موسیقي مو له منځه ولاړ نه شي. کله چې غږ پورته کوو دا په دې معنی دي چې زموږ غږ نه شي غلې کولای.
خاموش کردن نمیتونم.
نه سلام شده نه پیغام شده نه یه پیک شده نه گشمنه چه جمال را پیاد چی لالا گل تکلم کتنه چه جمال را پیاد چی لالا گل تکلم کتنه.
د ډایمنډ لومړی فیسټیوال د 2019 کال د جون پاتمه د اوتریش په پلازمینا ویانا کې ترسره شو. د ډایمنډ 2 فیسټیوال په داسې حال کې له افغانستان بهر ترسره کیږي چې د موسیقي هنر او هنرمندان په افغانستان کې دننه په خورا بد حالت کې دي. د 2021 کال په اگست میاشت کې لبیا واکمنېدو وروسته طالبانو سمدستي په موسیقي بندیز ولګوه او د موسیقي وسایل یې مات او وسوځول. د طالبانو حکومت موسیقي حرام ګڼي او پر رسنیو او په خاري موټرو کې هم د موسیقي غاګول منع کړی دی.
په اسلام آباد کې میشتې شمیر افغان کډوال وایي په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې ونډه نه درلودله، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوي او ځورول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت هم د تحریک انصاف ګوند په روسي لرینونو کې د افغانانو ګډون رد کړ. نور جزئیات راپور کړي.
په اسلام آباد کې میشتې شمیر افغان کډوال په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفارت له هغه اعلامیې په هر کلی سره وایي په داسې حال کې چې تحریک انصاف ګوند لارینونو په ګډون یې په پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې برخه نه ده اخیستې، خو بیا هم د پاکستاني پولیسو له زورونو سره مخ شوي دي. د اسلام آباد د 26 نمبر د سیمې یو اوسیدونکي افغان کډوال میرزا محمد ازادي راډیو ته وویل
مونږ په کور کې ناست یو چې ناببره د پاکستان پولیس راغله، مونږ افغانان په کورونو کې ونیول، اکثریت افغانان ونیول او ډیر ته وتښتیدل چې په دې نیولو کې زمومه زمونی ولما او بل د افغانستان سرپرست حکومت نم خوشاله و چې دلته کوم کنسولګری ده دوی چې کوم خبرې کړي دوی سره مونږ موافق یو راضي ورنه بالکل مونږ په دغه سي مظاهرو کې ګډون نه کوو ځکه زمونږ په ګټه نه دي.
د اسلام آباد د بارکاو سیمې یو بل افغان کډوال خان ولی چې دا هم په وروستیو ورځو کې د پولیسو لورې نیول شوی او تازه راخوشي شوی ازادي راډیو ته وویل
پولیس راغل موږ څلور کسان یې ونیولو د چې ویوړو دلته بن نورم ډیر افغانان یې راوړي ډیر زیات کسان یې راوړي. خو بیا اول زه زما پلار راغې تر مې راغو یو پاکستانی راو وسو ضمانت یې مکو خو د ضمانت د پاسه زما پلار نه پیسې مو واغشتلې او موږ یې راپرې خلو. نو موږ په مظاهره کې برخه اخیستل نه ورغلی او نه پکې زموږ څه مطلب و چې موږ ولې مظاهره کې برخه واخلو.
دوی وایي د تحریک انصاف ګوند له لارینونو وروسته پولیس د افغان کډوالو د استوګنو سیمو ته ننوتلي او ډیری افغان کډوالې له خپلو کورونو نیولې دي. دغه افغانان د دوی په ننګه په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د دریس هرکلی کوي. وایي د پاکستان حکومت باید بدلیل افغان کډوال ونه زوروي. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د تحریک انصاف ګوند په وروستیو لارینونو کې د افغانانو ګډون رد کړو. د سفارت په ایکسپانه په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلی چې افغان کډوال هیڅ کله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمی پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنې لامل شوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې ښایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول شي او له ناوړه چلند سره به مخامخ شي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم تاییدوي چې د تحریک انصاف ګوند له لارینونو وروسته له یو شمېر سیمو افغان کډوال نیول شوي چې په هیڅ ډول لارینونو کې برخه نه واخیستې. د دې شورا سرپرست میوند علمی ازادي راډیو ته وویل
د سفارت د کور ودانې دلته افغانان بیخي بې سرپرسته دي، بیخي څوک پوښتنه نه کوي. بل لارینونو نه تقریبا دغه بی سیونټین د ملټي ګارډن نه زموږ پکې ژوند کوو، تقریبا 15 تر 40 نفرو پورې به دوی بولي، پر حدود د 15 تر 20 پورې ولس 13 نفره مونږ ترې نه راخوځې کړل، او تقریبا 20 نفره یا 25 نفره اوس هم ورسره بندیان دي، او حتی جایم دقیق نه ده معلوم دوی چیرته بولي دي.
تیر اونۍ په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی زنداني صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویان او د نوموړي د راخوشګېدو په هدف پراخه لاریونو نه وکړل چې په تاوتریخوالي واوختل. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویان لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو ویل چې په مظاهره کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیر اونۍ رسنیو ته وویل لنیول شوی او شاوخوا زر کسانو څخه شپږ نوي افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ممتاز زهرا بلوچ ویلی په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بډیر ژر دغه کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تیر چهارشنبه ویل افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د دسمبر 31 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنکړل شي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د بیا سند افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شو، تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه د بشري حقوقو د څارډلې راپور ورکړی چې د تحریر الشام وسلوال د غیبات په شمال کې د هما ولایت ځینو کلیوالو خارګوټو ته ننوتی دي. نور تفصیل پر راپور کې ورو
په ورستیو دوه ورځو کې سرګونو سوری یاغیانو د حلب شار زیاتره برخې ونیولې، او د دې شار هوایي ډګرې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د یاغیانو چې د بشار اسد د رژیم مخالف دي خپل بریدونه ګاونډیو ولایتونو ته هم غځولي دي. د راپورونو له مخې د دوی بریدونه ډیر چټک او ناڅاپي وو، او د بشار اسد د پوز ورتیاي تر پښتنې لاندې راوستي ده. د بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د اسد متحدان لکه روسیا او ایران په خپل نورو جګړو کې شکل دي. د ناڅاپي برید په سوریه کې د کورنۍ جګړې د بیا پیل ګواښ رامنځته کړی دی، هغه جګړه چې څو کاله په ولاړ حالت کې پاتې شوې وه. په ورستیو تحولاتو کې د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان راپور ورکړی چې یاغیان د هما شار شمالي سندو ته رسیدلي، او د سوریې د پوځ واکونه د دې شار په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې وخت کې سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد د رژیم تکیه د حلب د سقوط یو اصلي دلیل بللی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی شان ساوت د شنبه په شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگتن د سوریې حالات په ځیر ساري، او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولي دي. په دې بیان کې راغلی پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې اتکا، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2245 پریکړه لیک پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېده، داسې شرایط را مستقل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په تیر بیا د سوریې په شمال ویلیس کې د اسد رژیم د جبهو د سقوط د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه له دې بریدونو سره چې د هیئت تحریر الشام ترهګرې ډلې لخوا شوي هیڅ ډول ارتباط نه لري. امریکا له 2013 میلادي کال راهیسې تحریر الشام ډله د ترهګر سازمان په توګه پیژني، او د نړۍ ډیری هیوادونه هم دغه ډله ترهګر بولي. په تیرو دو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت څو چارواکو لکه د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف، او په دمشق کې د ایران سفیر حسین اکبری د سوریې په بریدونو کې د یاغیانو فعالیتونه په امریکا او اسرائیل پورې تړلي بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې نن یک شنبه د مشق ته روان دی خبریالانو ته وویل چې دوی په ټینګه د سوریې د پوځ او حکومت ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند اسماعیل بقایی په وینا ښاغلی عراقچی به له دمشق څخه وروسته انقره ته سفر وکوي، او له ترک چارواکو سره له سلام مشورو وروسته به د خپل سفر بل پړاو پیل کړي. له خبرونو ور اخوا
پا افغانستان کې شمیر کپلورونکو وایي د هوا په سړېدو سره یې بازار خښو دی. خو د کبانو فارم لرونکو دا کوي چې لګونډي بدونه څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د وارداتو لامل د دوی په پلور کې کمواله راغله دي. نور حال پر راپور کې
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري، د هوا په سړېدو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپل مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل،
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن په قیمت 300 افغانۍ به فروش می رسه.
کته هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګن شمیر رستورانتونه شته. خود دغه ولایت اوسیدونکو روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره لخپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لوی لارې نغلو او سروبي تزي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه د نغلو ډرونټه کې او سروبي کې د خېصې میان ورکی او د خوندور میان دی او د په خوند برابر دی او د خېصې په خي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکو دی، ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوخه د هغه د خوخه خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوخه ډیر ښه ده. کب ډیر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډیر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډیر خوخیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډیری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري، ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل،
نظر به تقاضا بازار خوبی داره،
بازار د غوښتنې پر بنسټ خرڅیږي. خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و مغختل چې د کبانو غوښته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې جواب نکړي. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 160 متری کټونه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
نن یک شنبه د دسمبر لمړۍ نیټه د ایډز نړیوال ورځ ده. دا ورځ د دې ناروغي په اړه د پوهاوی لوړولو په هدف نومول شوی. خو د افغانستان په شان ټولنه کې دا ناروغي چې د بیلابیل روی د انتقال امکان شته یو ننګ ګڼل کی. نور حال پر راپور کې ورو.
نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغي نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان په ټولنه کې دا ناروغي یو نن ګڼل کیږي او خلک یې په اړه له خبرو کولو ډډه کوي. د نخواندي جنسي اړیکو لرل د اچ آی وی په ویروس سخته کېدو یو مهم لامل دی. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان د خپلې ناروغۍ د پټولو هڅه کوي. یو انسان وروسته له هغې ایډز کېږي چې د اچ آی وی ویروس چې له ناروغ کس څخه روخ کس ته انتقالیږي، د هغه د بدن معافیتي سیستم سخت زیانمن کړی وي. ډیر ځله په وخت تشخیص او اغیزمنې درملنې سره په اچ آی وی اخته کس کولی شي د ویروس د پیاوړي کېدو او په ایډز سخته کېدو مخه ونیسي او اوږد ژوند وکړي. خو اچ آی وی یوازې د ناخوندي جنسي اړیکو له طریقه نه انتقالیږي او ډیری نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلیدای شي. د هغه کارول شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو کارول چې له وړاندې په اچ آی وی ویروس اخته انسان ترې کار اخیستی وي، د اخته کس لخوا روغ ته د وینې ورکول او د اچ آی وی شوې مور لخوا ماشوم ته د شیدو ورکول د دې ویروس د لیږد نور لاملونه بلل کیږي. دا ورځ د ایدز ناروغۍ په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره نومول شوې، خو په افغانستان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې نه پاملرنه د دې لامل شوې چې خلک په دې اړه لږ معلومات ولري. یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وایي په اچ آی وی ویروس اخته کسان نه دی ویری چې نور خلک پرې خبر نشي له درملنې لاس اخلي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې عامه یې د غاښونو تر درملنې وروسته په دې ویروس اخته شوه.
له ټولو یې پټوله، ځکه ټول پوهېږي چې د دې ناروغۍ نوم باد دی، که څوک یې ولري هم چاته نه وایي. له همدې امله دې په پټه خپله درملنه کوله، خو ډېره یې کمزوري کړې وه، وضعیت یې خراب سو او د همدې ناروغۍ له امله مړه سوه.
یوه بله میرمن چې د کورنیو ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې خاوند یې چې روغ دی د استعمال شوي سرنج له کارولو وروسته په دې ویروس اخته شوی. دا میرمن وایي د اقتصادي ستونزو او له دې امله چې خلک د هغه له ناروغۍ خبر نه شي، خاوند یې له درملنې ډډه کړې. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو پر اړتیا ټینګار کوي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د اچ آی وی ویروس په اړه د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه نه شي، دا به په افغانستان کې ډېرې وژونکې پایلې ولري. نوموړي زیاته کړه
دا چې افغانستان یو سنتي او یو کلتوري ټولنه ده، نو خلک ډیری وخت له دغه سي مسایلو سره د ټولنیز چلند لپاره په بیلابیل توګه باندې برخوردونه کوي، ان خپل ځان د مرګ کومي تور کوي، خو د ټولنیز برخورد د ویری له عمله یا د هغې درملنه نه کوي او یا هم د هغې په خاطر باندې توجه نه کوي، جدي نه غني. تونځ هم دا چې ټولنه کې په هواي نشته ده. د ټولنیز عامه په هواي تر ټولو لومړی مسؤلیت د اړوندو رسمي مسؤلینو رسمي چارواکو ده. د دې ترڅنګ مدني فعالین، ټولنیز فعالین، رسنۍ، ملا امامان، فرهنګي ټولنې او بیلابیل قشرونه په دې برخه کې مسؤلیت لري تر څو عامه پوهاوی رامنځته شي او خدای مکړه ډېرې خطرناکې پایلې ونه لرو.
په اچ آی وی ویروس تخته کسانو شمیرو، د دوی د درملنې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پلانونو په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په ورته وخت کې د ساري ناروغیو یو شمیر ډاکټران وایي هغه کسان چې په اچ آی وی ویروس اخته دي باید هیڅکله خپله ناروغۍ پټه نه کړي او د درملنې تر څنګ باید نورو ته د دې ویروس د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي. د کابل ښار د انتاني ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نور خپل ناروغي باید کتمان نه کړي، پټي نه کړي، ځکه خدای نه خواسته ک چیرې دغه په چایوي اخته کس خپل ناروغي پټي او هغه نور وګړي په دې ناروغي باندې اخته کیږي، نو دغه نور ناروغان چې هر څومره نور خلک پرې اخته کړل، اې دغه ټول خون د ټول د غاړې وي، نو دای باید هیڅ کله هم خپل ناروغي پټنه او نور وګړي هم هغه ته باید تعدید آمیزه، توهین آمیزه، یعنی نور بیکار خبرې ورته ونه کی، پیغور ورته ور نه کی. دا نو ساری ناروغی ده، نو دغه سړی هم باید موږ اوقدایی نکړو.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایدز نړیواله ورځ په 1983 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا اچ آی وی باندې اخته کسانو ته د پوهاوي لوړولو او درناوي لپاره ونومول شوه. د ملګرو ملتونو سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ کولی شي تر 2030 پورې عامې روغتیا ته د یوه ګواښ په توګه د ایدز ویروس په بشپړه توګه پای ته ورسوي. د 2024 کال د ایدز نړیوالې ورځې موضوع د حقونو لار غوره کړئ، زما روغتیا زما حق ده، چې په دې برخه کې د بشري حقونو اهمیت په ډاګه کوي او په نړیوالو مشرانو وتبو غږ کوي چې هغه نابرابریو ته رسیدنه وکړي چې د پرمختګ مخه نیسي.
دا ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د پښتو خبرې مجله د پایت رسیدي خو د ری خبرې مجله زمګم کار فایزي تاسو وړاندې کی سلامونه فایزي په خیر خبرونه
تشکر